السلام علیکم احمد شیبریم دا سجرړو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه لمړی هم خبرونه په میدان ورتک او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی د طالبانو تر وکلاندې باختر اژانس د میدان ورتک د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي د لوګر د مرکز پل عالم او محمد اغي ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او فصلونه له منځه وړي ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپناه کړي دي د کرډوالی نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایران اخراج شوي دي د غساسمن پرون په خبر پانه کې ویلي چې د اخراجیدونکو ورسنۍ شمیر تیر ته په کتو 15 برابر زیاتوالی شي بلورته د طالبانو د حکومت ټول وړپړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایران د سنیدونکو کډوالو وضعیت نه نشلي وګوري د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت لیکلي د پلاوی مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سری میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړپړي چارواکي هم ورسره دي په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه دیارلس پاکستاني سرتیری وژلي او نه ویشت سرتیری او ملکیان ټپیان کړي دي د ټپي سرتیرو شمیر لس او د ټپي شوي ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي نولس یاد شوی دی فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریدګر نن د چاودیدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلې خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوي دي په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قمندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي وو د ایران او اسرائیل په دولس ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو شپاړس پوهان او لس لوړپوړي پوځي چارواکي ووژل شول دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د آزادۍ میدان ته ولېشتول شول د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14مه پیل شول 1400 تنه وژل شوي وو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربان غوښتنه کړې ده د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسیدلې دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بشپړ مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نشي د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې مې میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 1400 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نښلي په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده اسجرړو په انټرنیټ کې پاسا جرړو ډاٹ کام کې اوري په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي د لوګر د زرغون ښار یو ملک میر حمزه سلیمان خیل
لاس کم یو لاس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و تقریبا نیم نه مشان دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ د شدید باران اوریدلې
خیبر پښتونخوا په سواد کې لسیل وړیو سره د چارواکو د نه همکاري لامل نن په منګور کې مظاهره وشوه له ایران افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر د پخوا په پرتله 15 برابر زیات شوی
پولیس وضعیت د افغان مجنون سره ډیر بد وضعیت کوي ډیر بد وضعیت څه چې واسه کیږي هغه د افغانانو سره کوي
او په دې ګرمۍ کې مو کابل ته ورولو
تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د تیر شپې سیلابونو ډیر مالی زیانونه اړولې دي دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې بندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکو پادشاه وایي د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او له امله یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 11 بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب له امله زیانمن شوی. دوی په دای مرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیز ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپله هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ تر څنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلې. د لوګر یوې اوسیدونکو چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېرې کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظر خېلو کې دی سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او چغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوې کړې، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړې چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپنا په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
په میدان وردګ او لوګر کې سیلونه بهیدلې. د لوګر ولایت په زرغون شار کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. زرغون شار په محمد اغا ولسوالۍ کې دی چې له کابل نږدې 15 کیلومتره لرې دی. د دې سیمې یو ملک میر حمزه سلیمان خیل د سیمې حال راکوي.
بله، نن شپه تقریبا لس کم 11 بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا موږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ د شدید باران اورېدلی. نو باران تقریبا 4 ساعته وورېده. 4 ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګیز مکه ده، دا مال خونه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړوو چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان دپاره دومره ویلی شم چې موږ 2 کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال لاندې شوی و چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پرې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکلي سره او مالی زیان د موږ ډیر زیات ده.
تاسو اټکل کولی شئ چې مالی زیان څومره وشته؟ مثلا څومره کورونه ساس په سیمه کې وران شوي دي او یا نور څومره مځکې وران شوي دي، باغونه؟
بله، تخمینی خبره به کوای شم، ځکه چې مونږ تر غرمې پورې یو سر قوم چې مونږ راغونډو خپل کلی شاوخانه تر 10-15 کور پورې مونږ ته خودلی. خو متاسفانه چې دغه ارقام کلی تخریبات د کورونا البته دا د 10 دقیقې وړاندې پورې چې ما دویم ارقام راغونډ کړ چې سویتمون هم دلته په ساحه کې مصروف دي، نو له 500 لوړ ده فی الحال چې تاسو سره غږیږم. او دغه لړۍ داسې مخ په ډېرېدو ده، ځکه چې دغه اوبه پاتې دي، دیوالونه یې سنا سم مقاومت کړی وو. داسې نام کشکاګي ټول د خټې دیوالونه دي، خامري په غورځېدو ده. او همدارنګه زراعتی زمکه ډیر زیات خراب دي، خپل د زراعت فصل ډیر زیات زیانمن شوی. دا درته ویل شم چې په زرګونو جربه زمکه ده، تر درې درې نیم زره جربه زمکه پورې زیانمن شوی. البته هغه ټول حاصلات سره یې چې مثلا په دغه موجوده وخت کې غنم خلکو ریبلې او پریشلو دغه شیانو دپاره یې دغه کوو آماده کړي وو. همدارنګه آلو بیا کچالو او دې ته ورته بعض نور شیان، قنداري انګور په دغه وخت کې نیم رسو تقریبا. متاسفانه ټول په دغه خټو په اوبو باندې له منځه تللی.
سلیمان خیل صاحب، تاسو ویل چې تقریبا 50 کورونه خراب شوي دي، دا کورونه کاملا تخریب شوي دي او کنه یو برخه زیانمن شوي؟
دا کاملا دا کلی تخریبات ما تاسو یادونه وکړه. په قسمی تخریبات کې هم موږ یو سن اصل لرو چې هغه تقریبا کغه وسره جمع کو، هغه مشاو خو داسې یو 50 سن تر یو پورې هغه کورونه هم کې راځي. او مال تاسو سره چې دا کوم 50 کور یاد کړه، هغه کلی یعنی په دې معنی چې د خلکو یوازې خپل سرویس ته لای دغه وس حاضرم په دغه ساحه کې زه موجود یم، چې د خلکو مدرسه په جمعه توامده ترنګ په بازه رس کورونه کې چې هغه لګونه دوی ځان ته کې مسؤل غنی حالت وسیږي. او کورونه ټول هغه شته سامانونه سره چې تا غرمې وروړي د پاره چې هم نه درلوده خاور او د اوبو ترلاندې ده.
تر اوسه پورې مرسته شوې ده لدې سلسله سره؟
مرسته دغه تقریبا غرمې وړاندې سره میاشت بامدارنګ ورسره د حوادثو د ریاست مشترک ټیم سروې د پر راغلی. بیا د دوی د غرمې ډوډۍ د پاره، البته د ماو کسان د پاره چې متضرر دي او همدارنګه کورونه تخریب شوي، د غرمنۍ د پاره تیار ډوډۍ هم د خلکو د پاره راوړی شو. هغه موږ خپل لاس باندې ویشه، حتی سناسه اضافه و چې د شپې د پاره مرکه د دغه دوه ارګان نه بغیر بل هیڅ تر اوسه پورې صحیح ته نه راغلی او ژمنې را سره کړي.
اوس هوا څنګه ده؟ یعنی وسم وریز شته په سیمه کې؟
بله، دغه وسم چې زه تاسو سره غږیږم، تقریبا یو طرف لمر ده، بل طرف ته وریز ده. د وریز هغه کم طرف نه چې مونږ ډیر داریږو، په مونږ یا د مونږ په دې کلی باندې سیلاب راځي، ما طرف ته وریز ګرځي را ګرځي. د اسمان هم لکه څنګه سره غرار را ده، مونږ یو ورو خلک بیا هم د سه ډیر په وحشت او په ډار کې ده چې دغه شپه خو ته شو خدای دې نه کې چې دغه شپه چې روان ده دغه حالت بیا تکرار نشي چې خلک به ډیر زیات متضرر شي.
لزرون شاره د باندې تاسو احوال لري چې په نورو سیمو کې هم سیلونه راغلي دي؟
بله، د محمد غی ول سوالی په ساته درته آیت ساته کا د افغانستان ساته وایم، د میدان وردګ میدان شاه دغه حلقو کې هم سیلاب راغلی، همدارنګه تنګی سید آباد چې لوګر پورې مربوط ده. د محمد غی ول سوالی نورو کلیو ته مثلا سرخاب کلی، همدارنګه مغل خیلو کلی، امزه کلی، دغه شاوخوا نور کلی دي چې دوی هم زیانمن شوی، پورک دغه کلی هم زیانمن شوی. خو په دغه پیمانه یا په دغه اندازه چې زرخار من شوی د محمد غی ول سوالی په ساته اته کېدې شه د لوګر په ساته باندې زیاتونه وکم. دغه د موجوده سروې ټیمونه چې راغلي د دوی له قول هم ویلی شم د زرغون خار خلک ډیر زیات زیانمن شوی.
سلیمان خیل صاحب، ډیره مننه. وړاندې په خبرونه کې واوري چې له ایران په یو ونې کې په لسکونو سره افغانان استل شوی دي، خو مخکې تر دې چې یغه مسلې ته مخه کړو خیبر پښتونخوا ته ورسو. د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکز منګور کې خلکو نن مظاهره وکړه. دوی د سیمه پر چارواکو او امنیتي ادارو نیوکه کوله چې ولې د جمعې په ورځ په اوبو کې له ایثار شویو شپاړسو کسانو سره مرسته نه کوله. د دې کسانو له ډلې چې ځو ماشومان هم پکې وو، درې تنه ژوندې پات شول، نور اوبو یوړل. د سوات د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان د نننی احتجاج راپور لري.
د جون په 28 اسوات منګوره کې د یو ځین شپاړه سیلانان اوبو وړول چې پکې د لسو سیلانانو مړی ترلاسه کړی شوی، درې سیلانان جمدی رويستې شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکو مدني پالان په دې وجه نیوکه کوي چې سیلانان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې ناری لګولي چې د اوبو په منځ کې ګیرول. د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکو د سیلانیانو د مرګ خسوروار ځلی انتظامیا او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکو ادارې غني. احتجاج کوونکو وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نور کولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لوی وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي رويستل هم دي.
دا توقع لرو چې د انکوایری په سبب او شباب کېږي دلته به د نشر لیول ملګري له سزا به نه ورکوي، دلته به د ضلع مشر له لول سزا ورکوي، بیا به د ریسکیو ډبل ون ډبل ټو له سزا ورکوي. او که په دې کې ډېر دي نو وزیرالا په خپل استعفا دي انشاءالله. او که دې نه خوده ملګرو دا یاد ولرئ، نن دا اولس مېلمانه دلته مړ دي، سبا دا اولس اتلس به په کارام کې پراته وي یا په بل ځای کې پراته وي. او د شرم مقام دا دی نن پنجاب موږ پورې په دې خاندي چې موږ د مړو بې حرمتي کړې ده.
د منګوري بای پاس مظاهرې ته ورغلی د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی، د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده، ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونشي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څښلی، په الله مې د قسمې که ما سهار چای څښلی زه راغلی یم دې احتجاج له چې دې سیند ته ګورم د دې نه هغه کړي کې او هغه اصلي کې راځي د هغې وجه دره زه رارسېدلی یم، خو زه د الله پکړو نه اچاروم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم، خو ما وایي چې دا بیانیه بار سوک بیانې نن تاسو را لیسه تاسو بس ذاته د دایم هغه دومره کرکی وستې دي چرته اسمانه پورې هغه تللی دي، هغه کرکی به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي، ځکه چې موږ غوونی دي بچکړي او ټول خلک چې هغه په موج مستیانو کې یادو پنځه شپږ تر درې سکور هغه لیو ورډیانو کې را لو خپل بوټان ورډیانې راوړي په ورډیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو ایس وسرم نو.
د پیخي په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاب علي شاه بنګوره کې هغه ځای دورو کړه او وروسته خبري اعلان ته ویل چې صوبایي حکومت د پیخي وروسته په سمدستي توګه د تحصیلي بابوزۍ، د تحصیلي خوازخیلي او ریلیف کمشنر د څوکو څخه لرکړی، دغرنګه د ریسکیو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثره خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټري سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوبي هم په دغه پیښه د څوکۍ څخه لرکړی. چیف سیکرټري وایي چې متاثره کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوي.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په وروستۍ اونۍ کې له ایران له 8000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه سازمان په ایکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډیری کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې هیواد ایستل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابر زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8 په خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي یوازې په 13 کې له دې هیواده 8300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمېر کې 55% له دې هیواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 46% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمېر نږدې 1500 کسانو ته رسېدلی او دا د دې په پرتله چې لشپک تر 2000 کسانو پورې رسېده 15 برابر زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسېدلي دي. آی او ایم خبرداري ورکړې چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي له امله د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت له امله یوازې 12% دغه راستنه شوي کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې په هدف د 15.9 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نه شي نو دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپنا او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بی اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بې ساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په تیرو 2 کلونو کې دوران کاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایران د بهرنیو ادبا اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په 2 اونیو کې نیولي. یو شمیر رسانه شوي کډوال په هغه هیواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور ځورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه مونږ مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مهاجرینو سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت. څه شی چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې له ایران ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختې بیروزګارۍ سره مخ دی. دوی په ایران کې پولیسو ونیولو او افغانستان ته یې رپورټ کړو. هرات ته پر رسیدو سره موږ هیڅ ډول مرسته له موږ سره ونه شوه. موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرستې وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر له لارې نږدې 100,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي، او د دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26 په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنې دنیا افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
که چیرته تاسو ازادي راډیو .com ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د هغو راپورونو متن وستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلی او اورېدلی شئ. د ازادي راډیو نیوز پروګرامونه هم په ازادي راډیو .com کې موندلی شئ. په کابل کې انټیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي دومره کم شوي چې خپل لګښتونه نشي پوره کولی. جزئیات په دې راپور کې چې د یو انټیک پلورونکي په څرګندونو پیلی شي.
مشکل اس مو مصرف خدا په یو کده نه میتونیم د شرایط.
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکي و د چوینه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان به راتلل، انتیک سیزونه به یې اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوي زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 10 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو، او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروی، استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درې اونۍ مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
د کرکټ نن د دوو ټیسټ لوبو نتیجه معلومه شوه. د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه نن 15 ورځ وه چې سریلانکا د یو اننګس او اتاویا منډو په توپیر خپل کړه. بل لوبه د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ وه چې استرالیا د 109 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اوس په د دې خبرونه په پیل کې مو سیلونو ته مخه کړې وه او د خبرونه په اخر کې به ګرمۍ ته مخه کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO خبرداري ورکړی دی چې له سیشن به تر پنشن به په ټول افغانستان کې د تودوخي د سخت سپی دراته خبرداري ورکړي. دغه سازمان په بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډیر ژر له 45 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخي په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورسنۍ ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت له امله نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکی او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکي اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وي.
دا کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشتون له وجې او د فلنو پرچاوي له وجې بخارونه کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO په راتلونکو 4 ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2 تر 3 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې سپې خبرداري ورکړي. د غیدارې د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر درېمې نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجو هم لوړه شي. FAO خبرداري ورکړي چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیدارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24 په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیره مې میاشت کې د سینه بغل له 9700 ډېرې، د شری له 12000 ډېرې، نږدې 10000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.